رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زانز رانا یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. د مهمو خبرونو سرټکیو: اشرف غنی د افغان ځواکونو د برید د پلټنې امر کړی چې د جمعې په ورځې په وردګو کې 9 تنه ووژل. باراک اوباما د کالیفورنیا د برید په اړه یو ځل بیا ویل دي چې د امریکایانو حفاظت یې لومړی دنده ده، او عراق د ترکیې نه غوښتي دي چې د دغه هیواد نه خپل عسکر بیرته وباسي. درنو اوریدونکو، نن د دسمبر 15 نیټه ده، د 2015 کال. البته د خپرونې په لړ کې به د زابل ولایت په شمالي برخو کې د وسوالو طالبانو د خپل منځي شخړو په ترڅ کې د ملکي کسانو د مرجوب لپاره د بیلابیلو معلوماتو په حق لباندې یو رپورټ، او د پکتیکا د ځینو وسوالو اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې د نامنیو له امله زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسین نه محروم پاتې دي. په دې موضوعګانو رپورټونه د نورو موضوعګانو په رپورټونو برسیره اوري، خو په لومړۍ کې خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د توغندیز برید د پلټنې امر کړی دی چې د جمعې په ورځ 9 ولسی افغانان ووژل. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا پیښه د وردګو د ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. دغلته د افغان ځواکونو او طالب جګړه مارانو ترمن جنګ و چې د یو ادعا له مخې د افغان ځواکونو یو توغندی د خلکو د اوسېدو په سیمې لګېدلی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست یو اعلامیه وایي چې د افغانستان د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوی دی چې د دغې پیښې پلټنه وکړي او بیا ولسمشر ته رپورټ ورکړي. ولسمشر غنی په برید کې د وژل شوو کسانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې پلاوی به د سیمې ځای ته هم ورشي او که نه. تېر ورځ د پیښې نه وروسته د سیمې خلکو د اعتراض په ډول مړي د وردګو د والي د دفتر مخې ته یوړل. په وژل شوو کسانو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د زابل ولایت په شمالي برخو کې د وسوالو طالبانو د خپل منځي شخړو په ترڅ کې د ملکي کسانو د مرګ جوب لپاره بیلابیل معلومات ورکول کیږي. عزیز الله پوپل تفصیل راکوي.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسوالو طالبانو تیر میاشت د زابل په درو شمالي ولسوالیو ارغنداو د چوپان او خاکي افغان کې د خپل سیالي غاړي د پلویانو او دایش جنگیالیو پر ضد جګړه وکړه. ځای اوسیدونکي وایي چې دا جګړه ډیره شدیده وه، او د څلور اونۍ په تیرېدو سره اوس هم د ملا اختر محمد منصور پلوي وسلوال طالبان د خپل سیالي غاړي د پلویانو پر ضد په بریدونو بوختي. په یادو ولسوالیو کې د ملکي تلفاتو په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، خو د سیمې د لریوالي او د ارتباطاتو د قطع کېدو له کبله په خپلواکه توګه د معلوماتو ترلاسه کول خبریالانو ته یوه ستونزمنه چاره ده.
بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کالیفورنیا د ټولنیزو خدماتو په دفتر باندې د مرګانۍ حملې په اړه نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې زموږ زړونه د سان برنادینو د خلکو سره دي. د امریکا یو بله ټولنه په داسې تشدد کې چې تعبیر یې نشي کېدی ولړزېده. اوباما په خپله ونیزه وینا کې ویلي دي چې جمهور رئیس په توګه زما تر ټولو مهم او لومړی کار د امریکا د خلکو حفاظت او امنیت ساتل دي. دا کار موږ ټول امریکایان سره یو موټی کوي، او موږ باید هر هغه څه چې په واک اختیار کې لرو ترسره کړو چې د خپل هیواد دفاع وکړو. د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې برید کوونکي د دغې ډلې ملګري بللې دي. د اسلامي دولت ډلې د دغې برید په هکله دا لومړی بیان دی، خو دوی داسې څه نه دي ویلي چې په دغه برید کې په مستقیمه توګه لاس لري او که نه. جعفر هاند تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي اوس دغه پیښه د ترهګرۍ له نظره څیړي. اف بی ای وایي چې دوی په دې خاطر دا پیښه د ترهګرۍ له نظره څیړي چې دوو امریکایي منابعو د جمعې په ورځ ویل د سان برنادینو د ډله ییزې وژنې ښځینه برید کوونکي 28 کلنې تشفین ملک په ظاهره د اسلامي دولت د ډلې مشر ته بیعت کړی و. د اف بی ای د ادارې مشر جیمس کومي په دې اړه وویل:
To make sure you understand that this is now a federal terrorism investigation.
اوس تحقیقات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې په مشه کې د زکچې په خځې کې د سختري زونه خمندل شوی او خایي هاوی د بریډ د کومې بهرنۍ تروریستي ډلې په لمسون کړی وی. په لاس انجلس کې د اف بی ای د ادارې مرستيال ډیوډ بوډیج وایي چې د دې بریډ لپاره خپخ تیاری نیول شوی وو او دا ثابتوي چې هغه یو تروریستي بریډ وو. په همدې حال کې د فاروق کورنۍ مدافع وکیل محمد ابو رشید په یو شمیر مطبوعاتو انتقاد کړی چې د تحقیقات ورنه وړاندې ویلي چې دا یو تروریستي برید وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د نیویارک ټایمز مشهوري ورځپاڼې په لومړۍ مخ کې یو مقاله خپره کړې ده چې د وسلو په کنټرول ټینګار کوي. دغه رپورت په حکومت غږ کوي چې په هیواد کې د وسلو د کنټرول په هکله سمدستي اقدامات وکړي. د وسلو د کنټرول په مسلې باندې په امریکا کې د ډیر وخت راهیسې اندېښنې موجودې دي. دا په 95 کلونو کې لومړی ځل دی چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لومړۍ مخ د وسلو د کنټرول په مسلې مقاله خپره کړې. رپورت د حکومت نه غوښتي چې د وسلو د کنټرول په حق لدی سخت اقدامات وکړي. جرمني سوریه ته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلافي ځواکونو د مرستې لپاره عسکر استوي. شافیه سردار رپورت راکوي.
جرمني دا پریکړه د اسلامي دولت د ډلې لخوا په پاریس کې د بریټ څخه وروسته کړې ده. فرانسې د جرمني څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک واټر ستيان میر وویل زدا باور لرم چې موږ به د شخړې د سیاسي حل لارې په لټولو کې پرمختګ وکړو او که موږ رښتینې ګامونه پورته کړو نو پوځي شخړه به کنټرول کړی سي. د جرمنی پارلمان د جمعې په ورځ په قاطع اکثریت سوریې ته د جټ الوتکو او د 1200 عسکرو د لیږلو په اړه رای ورکړه. خو د جرمني پیلوټان به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا، برتانیې، فرانسې او روسیې په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
عراق د ترکیې نه غوښتي دي چې د موصل سره نږدې سیمو نه د خپل عسکر بیرته وباسي. عراق ویلي دي چې د ترکیې دا کار د عراق د حاکمیت نه سخته سرغړونه ده. د عراق د صدر اعظم دفتر یو اعلامیه خبره کړې ده چې وایي د بغداد د اجازې نه پرته د ترکیې ټانکونه د موصل سره نږدې یوې سیمې ته داخل شوي دي. له بلې خوا د ترکیې مطبوعاتو ویلي دي چې دا اقدام د عراق د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عراق د حکومت سره د عسکرو د روزنې یو برخه وه. د ترکیې عسکر د موصل سره نږدې سیمې ته 1.5 کیلومتره دننه ننوتې دي. د یادونې وړ ده چې د موصل ایالت د اسلامي دولت ډلې نیولې دی. امریکا دغه رپورټونه تایید کړي دي. د ترکیې حکومت بیا ویلي دي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ائتلافي هیوادونو ته چې پکې امریکا هم شامل ده په دې حقله د مخه معلومات ورکړي وو. د امریکا د شیکاګو ښار پولیسو د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو 14 کلن تور پوستي هلک د وژنې په هکله د سلو پاڼو اوږد یو رپورټ خپور کړی دی. دغه هلک 14 ډزه ویشتل شوی و. 15 پولیسو د دغې وژنې په هکله تحقیقاتي ټیم ته ویلي وو چې 14 کلن لګوان مکډونلډز کوشش یې کاوه چې سپین پوستي پولیس په چاقوانو ووهي. خو د پولیسو په موټر کې ویډیو ښایي کله چې پولیس په دغه هلک ډزې کولې هغه د پولیسو نه په شا روان و. د پولیسو افسر جیسن وین ډایک 13 میاشتې دندې نه لرې کړی شوی و. ډایک د قتل په قضیې کې په ضمانت آزاد شوی دی. د مکډونلډز وژنه د سپین پوستي پولیسو لخوا د تور پوستو د وجلو د لړۍ نه وروستۍ پیښه ده. د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د دې مسلې په لوجې د پولیسو په خلاف مظاهرې کیږي. او د جمهوری غوښتونکي ګوند د پخوانی ولسمشر جارج بوش کشر رور جیب بوش د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې د مشکل سره مخامخ دی. که څه هم چې هغه د جمهوری غوښتونکي ګوند غوره کاندید ګڼل کېده او په لومړۍ نظر پوښتنو کې داسې ښکارېده چې هغه زیات چانس لري، خو اوس هغه د دغه ګوند د نورو کاندیدانو نه شاته پاتې دی. د سی این این ټلویزیون سره د سروې له مخې چې تېره اونۍ ترسره کړې ده ښایي چې جیب بوش د جمهوري غوښتونکو یوازې 3% ملاتړ ترلاسه کړی، خو کارپوهان وایي چې د دغه سروې پایلې حیرانوونکي نه دي. جیب بوش چې پلار او ورور دواړه د امریکا ولسمشران پاتې شوي دي د خلکو امیدونه یې نه دي پوره کړي. دا خبرونه درنو اوریدن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو له خبرونو اوریدل پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته د زابل ولایت په شمالي برخو کې د وسوالو طالبانو د خپل منځي شخړو په ترڅ کې د ملکی کسانو د مرګ جوب لپاره بیلابیل معلومات ورکول کیږي. عزیز الله پوپلی پاړه بشپړ رپورټ را لګلې.
د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ وسوالو طالبانو تیر میاشت د زابل په درو شمالي ولسوالیو ارغنداو د چوپان او خاکی افغان کې د خپل سیالي غاړي د پلویانو او دایش جنگیالیو پر ضد جګړه وکړه. ځای اوسیدونکو وایي چې دا جګړه ډیره شدیده و او د څلور اونۍ په تیرېدو سره اوس هم د مولا اختر محمد منصور پلوی وسلوال طالبان د خپل سیالي غاړي د پلویانو پر ضد په بریدونو بوختي. په یادو ولسوالیو کې د ملکی تلفاتو په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، خو د سیمې د لریوالي او د ارتباطاتو د قطع کېدو له کبله په خپلواکه توګه د معلوماتو ترلاسه کول خبریالانو ته یوه ستونزمنه چاره ده. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ له آشنا راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې جګړه کې تر سلو تنو پورې د سر زیان اوښتی. د زیاتوي چې د مولا اختر محمد منصور پلو وسوالو طالبانو پر ځای خلکو هم له دې کبله فشار زیات کړی چې د دوی سیالي غاړي ته په خپله سیمه کې ځای ورکړی وو او له هغوی سره مرسته کړې.
نو واقعا دغه مشکلات په دغه شمالي ولسوالۍ کې په د چوپان او خاک افغان په دواړو کې وجود لري. تقریبا چې صحت سو دغه د سلو په شاوخوا کې اتیا اصل دغه شاوخوا کې طالبان عام خلک ټول سره وژل سوي دي.
د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو عبید الله خروټي له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولان درې په شمول په خرنی اختر او ځینو نورو سیمو کې د جګړې له کبله زیات زیان اوښتی، خو کره معلومات یې چاته نه دی معلوم. د زیاتوي چې دمګړې په سیمه کې جګړه نسته، خو د مولا اختر محمد منصور پلویان د خپل سیالي غاړي د ملګرو او پلویانو لټون اوس هم جاري ساتلی چې ګڼو کسانو له دې کبله خپل کورنۍ هم پرېښې دي. د مولا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دوهمې ډلې مرسیال مولا منصور د دولاله تیر دوه کال راهیسې د زابل په شمال خاکی افغان کې میشتو او د خپل سیالي غاړي په ګډون یې د پاکستان ضد موقف اعلان کړی و چې په کوي احتمال په دې جګړه کې هغه هم وژل سوی. د دې ترڅنګ د زابل وی باوري امنیتي سرچینې د نوم نه شول په شرط آشنا راډیو ته ویل چې د دایش په نوم د ازبک جنگیالیو ځینو مشرانو د مولا اختر محمد منصور له پلویانو سره د پریکړې ته رسیدلی چې سیمه به پرېږدي خو د دوی خوندي انتقال ته به لار هواروي. منبع زیاتوي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه په تیر یو کال کې راغلو یادو وسلوالو ګروپونو خپلې کورنۍ هم سیمې ته راوستي وي او اوس ځینې نړیوال خیریه سازمانونه بوختي چې هغوی تر خپلو هیوادونو پورې ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا د زینو ولسوالۍ اوسیدونکي وای چې په دې ورستیو کې د نام نه ولامله زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسین نه محروم دي. دوی د لازمو تدابیرو غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
محمد رحیم د پکتیکا د وزیخوا ولسوالۍ د خدرخیلو د سیمې اوسیدونکي دی. هغه وای چې په سیمه کې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټکنې شوي او خای دی محروم ماشومان شمیر زرګونو ته ورسیږي. محمد رحیم وای چې طالبان له واکسین سره هیڅ ډول مخالفت نه لري، خو زیاتوي چې د ورستیو نه امنیو او په ځینو لارو کې د ښخ شویو ماینونو له امله د صحي رضاکارانو فعالیتونه له ستونزو سره مخ شوي.
مخکې ښه روان و، ښه ټولو کلیو ته رسېدل او ښه هر ځای ته رسېدل. یو کوچنی ماشوم هم له واکسین نه پاتې کېدو یو څو کلي د مرکز شاخوا ولسوالۍ شاخوا دغه کلي ته رسېدلو، نورو شاخوا د لرې پرتو سیمو په غره کې داسې علاقو دغو ته نه ده رسېدلی. واکسین هغه ماشومان د واکسین د برخې سو او دغسې پاتې دي.
څه باندې یوه میاشت کېږي چې د پکتیکا په وزیخوا ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ جګړې او ډله ییز وسلوال بریدونه دوام لري. د وضعیت نه یوازې په وزیخوا ولسوالۍ بلکې په وړ ممی تروې خوشامند او ځینو نورو سیمو کې د صحي رضاکارانو ژوند له ګواښونو او د واکسین پروسه له ستونزو سره مخ کړی. خان محمد یادې شوې سیمې یو بل تن اوسیدونکی دی. هغه وایي
حکومت دار وبسي د ډیره غمجنه سوه، پوه شوې څوک نه غواړي سی په موټرسایکل باندې چیرته ولاړ سي. دا ځل بالکل نیم په نیمه واکسین سوی دی. دا ځل واکسین ناکامه ده. دا به تقریبا 15000 یا 16000 تقریبا دوه نفر پاتې
شي. اکبر راحل د پکتیکا مدني فعال دی. هغه اندېښنه څرګندوي چې کدي کمپاینونو پر مهال واکسین محروم شوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي، د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې ستر خطر دی.
فودیو لکه څنګه چې وسې وازی په افغانستان او پاکستان کې شته دی او په نورو نړۍ کې نشته، نو د دې نه معلومیږي چې فودیو یو انسان د فلج حد ته رسوي، ځکه د واکسین یا د فولیو ضد واکسین دغسې یو څه دي چې بیا وروسته سړي ته ارمان ورځي.
په همدې حال کې د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د یادې شوې ستونزې په اړه خبرې وښودله، خو زیاته یې کړه چې د موضوع څېړنې په اړه به تحقیقات وکړي.
مشکلات تاسو ویني کله کله موږ صحیح رضاکار کور ته ورسي ټک ټک مو کې نمبر هم ولګي یو څوک ماشوم نه ورته راو بس البته پات کیږي، او په داسې زیات تعداد باندې غدي پاره کله موږ سره شریک یو دغه رئیس وروري په ځای کې تر سره کینې چې د مشکل په ګره باندې حل کړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاینونو په مخ کې تر ټولو ستره ننګونه ناامني او جنګ جګړې دي. په روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی، زیاتره هغه یې په هغو سیمو کې تثبیت شوي چیرې چې حکومت له وسلوالو مخالفینو سره ښکر په ښکر دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سمارټ سټی د موضوع د سیړلو ته د ولسمشر لخوا د حقیقت موندنې ګمارل شوی پلاوی وایي تر راتلونکي یوې اونۍ به په دې اړه د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړي. د دغه پلاوی غړو د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه د وروستیو معلوماتو په ټولولو باندې بوخت دي. د ازادۍ راډیو خبریال قسم سلمل په دې موضوع یو رپورټ برابر کړی.
هغه پلاوی چې له زندانه د خلیل الله فیروزی د خوشی کېدو او له هغه سره د هوشمند په نوم شارګوټي د قرارداد د سپارلو څېړنو ته ګمارل سوی وایي تر راتلونکې یوې اونۍ به د خپلو څېړنو نتیجه له جمهوري ریاست او رسنیو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو غړی وایي تر یوې اونۍ به دا روښانه سي چې کوم حکومتي چارواکی له زندانه د خلیل الله فیروزی په خوشی کېدو او له هغه سره د تړون په لاسلیک کېدو کې لاس لري. غلام حسین فخری چې د یاد پلاوی غړی دی د شنبې پر ورځ له ازادۍ ریډیو سره مرکه کې په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې ښه پرمختګونه سوي دي. د وی هیئت د روانې اونۍ تر پایه په دغه قضیه کې د ښکېلو کسانو پوښتنې راټولوي. که زموږ بررسي بشپړه سي نو ممکن تر راتلونکې اونۍ موږ خپلې څېړنې پای ته ورسو او د خپل کار راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو. وروسته تر دې چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی خوشی کېدو او هغه ته د یو شارګوټي د جوړېدو د قرارداد سپارلو د بیلابیلو کړیو غبرګونونه راوپارول، ولسمشر په لومړي ګام کې د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځندوله. د شغلی محمدي دنده ځکه وځندول سو چې ویل سوی و د ده په غوښتنه خلیل الله فیروزی له زندانه راخوشي او له هغه سره د شارګوټي تړون سوی و. له دې مخکې ځینې مدني ټولنو ویلي و چې په دې قضیه کې نور لوړپوړي چارواکي هم لاس لري او ولسمشر باید شفافیت او عدالت هر اړخیزه په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په روسي کې له بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په دغه مسله کې شکل ځینې نور حکومتي چارواکي هم لري سوي او ټینګار کړی چې دا موضوع به په جدي توګه وڅېړل سي. له دې سره سره د ولسي جرګې د قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون ځینې غړي وایي د هوشمن شارګوټي مسله د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې یو ازمایښت دی. محمد طاهر زهیر د دغه کمیسیون یو غړی له ولسمشر غواړي څو ټولې هغه څېرې چې په دغه مسلې کې ښکېل دي افشا او محاکمه یې کړي. دی وایي دا کمیسیون باید د افغانانو غوښتنې په پام کې ونیسي، که چېرته نه کېږي نو د حکومت ابرو او قاطعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. ښاغلی زهیر وایي که د حقیقت موندنې کمیسیون په دغه قضیه کې د ښکېلو نورو کسانو نومونه افشا نه کړي نو له فساد سره د مبارزې په چارو کې د حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر جدیت به تر سوال لاندې راسي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د دغه کمیسیون غړي به له قانوني میکانیزمونو او د څارنې له صلاحیت څخه په ګټه اخیستنې په دې برخه کې د حکومت اجرایات تر پوښتنې لاندې راولي او د کابل بانک په قضیه کې به دخیل سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنور دونکو اف بی آی وای چې دوی د کالیفورنیا برید د ترګری د برید د نظر سړي په مکړی د لاس انجلس نه د امریکا غږ د ټلویزیون خبريالې الیزابت لی د رپورټ ته
مخکې له دې چې خپل ځانونه د حملې لپاره په وسلو سنبال او چمتو کړي او د خپل هدف په لوري حرکت وکړي، سید رضوان فاروق او مېرمن تفشین ملک خپل کوشنۍ لور چې د شپږو میاشتو له خپلوانو سره پریښوده. دواړه د پولیسو سره په ډزو کې وژل شو. کومو خلکو چې سید رضوان فاروق او تشفین ملک سره شناخت او پیژندګلوي درلودله ټول وایي چې دواړه ډېر دینداره او پرهیزګاره او هیڅ یقین نه کوي چې به دومره بې درېغه توګه به ډزې کوي او څوارلس کسان به وژني. د دغې پیښې نه وروسته د امریکا د جنوبي کالیفورنیا له مسلمانانو سره ډېره زیاته ویره راپیدا شوې ده. د جمعې په ورځ د سان برنارډینو د ښار له کوڅو او سړکونو نیولې د جنوبي کالیفورنیا په ټولو ښارونو او ښارګوټو کې مسلمانانو د جمعې د لمانځه د ادا کول نه وروسته د دې وژونکې پیښې په باب خپل خپګان او حیرانتیا څرګنده کړه. کله چې پولیسو اعلان وکړ او معلومه شوه چې مسلمانانو نو د محلي مسلمانانو سره د انتقامي حملو اندېښنې زیاتې شوې. د کالیفورنیا د ایالت د ریور سایډ د ښار د اسلامي مرکز امیر مصطفی کوکو امریکا غږ ته وویل چې هیڅ یقین نه راځي چې دغه ډول پیښه به وشي. زما روحیه مړاوې شوې او له ډېر غم نه مې ټکان خوړلی. د یو ډول بې وفایي احساس مې په زړه کې راپیدا شو او په دې فکر کې لوېدلم چې یو مسلمان او دا ډول عمل داسې یو ځوان چې په همدې ځای کې زیږېدلی و او دلته غټ شوی و په اغلب ګمان به په دې هم ښه پوهېده چې د اسلام دین د بې ګناه خلکو د وژلو اجازه چاته نه ورکوي او نه دغه شان نه مناسب عمل حق چاته ورکوي. مصطفی کوکو ویل چې سید رضوان فاروق یو بااستعداده او ځیرک ځوان و او د موټرو د ترمیمولو ډېر شوقي و. د 2014 میلادي کال پورې د جمعې لپاره د جومات ته راته او کله چې نامزد شو او دی د واده ولیمه وه نو په همدې جومات کې دعوت ورکړه. له واده نه مخکې ما ته د خپلې نامزدۍ په باب یو په زړه پورې خبره کړې وه چې اوس مې هم ښه په یاد ده. فاروق راته وویل ډېره نیکه ښځه مې په نصیب شوې ده، دینداره او با اخلاقه ده او په اصل پاکستانی هم ده. مصطفی کوکو زیاتوي ډېر تعجب مې وکړ چې داسې یو نیک سړی به داسې عمل کوي. له یوه دینداره او خپل دین ته د متحد شخص نه توقع نه کېده چې داسې کار به کوي. د سید رضوان فاروق د کورنۍ نږدې غړي او خپلوان هم ډېر زیات خپه او ستومانه شوي دي. په کالیفورنیا کې د امریکا د اسلامي اړیکو د شورا رئیس حسام الیوش چې د سید رضوان فاروق له اوښې سره په تلیفون خبرې کړې وې امریکا غږ ته وویل
They tried calling him, calling the wife. Nobody was answering.
ټول پورا زیار وېس چې له فاروق سره ټلیفوني تماس ونیسي خو هیڅ ځواب ورنکړ. ټول ورخطا شو چې ابا چایشتلې مړبای او یا بسخ زخمی. حسام الیوش وايي له محلي مسلمانانو سره د ځینو خلکو کرکه او نفرت هم زیات شوی دی. کله چې پولیسو د حمله کوونکو نمونه افشا کړل نو سمدستي ورسره د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت لړۍ پیل شوه. متاسفانه ګورو چې ځینې خلک غواړي چې مسلمانان ناحق ملامت کړي او زموږ جماعتونو ته یې د ایمیل له لارې او هم د تلیفون په وسیله د کرکې او تعصب نه ډک پیغامونه رالیږلي دي او د مرد د غوښونو ډېر زیات پیغامونه هم رالیږلي دي. الیوش ویل چې ځینو نور خلکو ورته د ملاتړ او ډډګرینې پیغامونه رالیږلي دي. نوموړی وایي چې څوک باید د یوې ټولنې د یو فرد او یو څو کسانو د بدو اعمالو سزا ټولې ټولنې ته ورنکړي له انصاف نه لرې ده. که فرضاً یو عیسوی سړی لیونی شي جرم وکړي نو موږ دا توقع نه کوو چې نور عیسویان به راپاڅي او دفاع به وکړي. او که یو یهودی سړی دا عمل کوي نو موږ له یهودیانو نه هم دا توقع نشو کولی چې دفاع یې وکړي. او د امریکایي مسلمانانو او یا د نړۍ د نورو ملکونو له مسلمانانو نه دین څوک دا توقع نه کوي چې دې ډول عمل دفاع به کوي. راځئ چې د یوې جامع او ټولنې د افرادو اعمال په مجموعي ډول ارزیابي کړو. د یو کس د عمل سزا باید ټولې ټولنې ته څوک ورنکړي. د سان برنارډینو د ښار تر ټولو غټ جامع جومات کې د جمعې د لمانځه ادا کولو نه وروسته د دغه پیښې د غندلو او د وژل شوو کسانو په یاد یوه غونډه وشوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
مسافر يم جوه هلي وشخلي يم مسافر ژوندان یم مسافر یم نه حساب و ژوندان یم مسافر یم مدکی کوم زلم مسافر
د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د توغندیز برید د پلټنې امر کړی چې د جمعې په ورځ نه اولسي افغانانو وجل. د زابل ولایت په شمالي برخو کې د وسوالو طالبانو د خپل منځي شخړو په ترڅ کې د ملکی کسانو د مرجوبلې پاړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د کالیفورنیا د ټولنیزو خدماتو په دفتر باندې د مرګانې حملې په اړه نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې زموږ زړونه د کالیفورنیا د خلکو سره دي. د امریکا یو بله ټولنه په داسې تشدد کې چې تعبیر یې نشي کېدی ولړزیده. د اسلامي دولت ډلې په کالیفورنیا کې برید کوونکي د دغه ډلې ملګري بللې دي. د اسلامي دولت ډلې د دغه برید په حکله دغه لومړی بیان دی، خو دوی داسې څه نه دي ویلي چې دوی ورسره په مستقیمه توګه لاس لري. د امریکا د نیویارک ټایمز مشهور ورځپاڼې په لومړۍ مخ کې یو مقاله خپره کړې ده چې د وسلو په کنټرول ټینګار کوي. دغه رپورټ په حکومت غږ کوي چې په هیواد کې د وسلو د کنټرول په حکله سمدستي او سخت اقدامات وکړي. جرمني سوریې ته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ائتلافي ځواکونو د مرستې لپاره عسکر استوي. جرمني دا پریکړه د اسلامي دولت د ډلې لخوا په پاریس کې د بریدونو وروسته کړې ده. فرانسې د جرمني نه د مرستې غوښتنه کړې وه. عراق د ترکیې نه غوښتې دي چې د موسل سره نږدې سیمو نه د خپل عسکر بیرته وباسي. عراق ویلي دي چې د ترکیې دا کار د عراق د حاکمیت نه سخته سرغړونه ده. د عراق د صدر اعظم دفتر یو اعلامیه خپره کړې ده چې وایي د بغداد د اجازې نه پرته د ترکیې ټانکونو د موسل سره نږدې یوې سیمې ته داخل شوې دي. د امریکا د شیکاګو ښار پولیسو د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو 14 کلن تور پوستي هلک د وژنې په هکله د سلو پاڼو اوږد یو رپورټ خپور کړی دی. دغه هلک 14 ډزه ویشتل شوی و. اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونې ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ وسئ.
Radio Aşna.